یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په روانه یو ساعته خبرونه کې به چې لومړی نیم ساعت یې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهمو خبري او تحلیلي موضوعاتو ته ځانګړې شوې. د کابل په دشتي برچو سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې واوري. نور مهم موضوعات هم درته خبرو. خو لومړی لنډ خبرونه صالح محمد صالح راوروي.
په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د تلفاتو شمیر زیات شوی. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر څلور ویشتو ته زیات سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق قاریان نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې و 50 نور ټپیان شوي.
هغه مار چې تر اوسه مونږ لرو څلور ویشت کسان د مونږ ملکي وګړي شهیدان شوي او 50 تن نور مونږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
پرون مازیګر د کابل په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو شوونیز مرکز مخې ته هغه وخت انتحاري برید وسو چې حمله کوونکي غوښتل دغه شوونیز مرکز ته ننوځي. د کابل په دې شویمیشته سیمه کې لدی وړاندې دایش وسلولو پر شوونیزو مرکزونو غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د برید غندلې د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللې دي. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې چودنه کې دوی لاس نه لري. د اورزګان ولایت د والی ویاند وی په دیروت ولسوالۍ کې وښت وسلوله طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې نونس طالبان ټپیان سوي هم دي.
هوایي عملیات کې د افغان ځواکونو یو وښت کس طالبان وژل سوي دي او نونس تن نور زخمي دي. همداشان په تیش په باندې بیا جګړه پر درو بجو باندې نښته ده چې پر ځینو کمربندي پوسټو باندې وسلوله طالبان بریدونه کړي دي چې البته د افغان ځواکونو په دوادې بریدونو کې شپږ طالبان وژل سوي دي په ګډون د دوی د یو کمانډان.
د اورزګان د والی ویان زیاتوي چې په دې موده کې د مخامخ جګړو پر مهال څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر برګزي ازادي راډیو ته ویل پر دغه ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه امنیتي حوزه کې ډزې سوي.
زموږ یو سرتیره پولیس چې په مابس کې دنده درلوده د وسلوال ترارګورو لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسیدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترارګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی خو تر دې مخکې په ورته پیښو کې وسلوال طالبان دخیل بلل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري پرون په غزنی کې وژلی. المصري په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل و. اف بی آی ویلي چې دای مصری دی او د یوې مودې لپاره په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په برازمګي کې د القاعده شبکې مشروع. په اروپا او امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره نوي اقدامات کړي خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 70,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې را په دې خوا لوړه شمېر دی. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه او شپږو لکو اوښتی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوید اومالی په کورونا وایرس اخته سوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کورونا هم تایید سوه. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته سوی و خو اوس ښه سوی او په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر میاشتې پر دریمه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې پر لوکاشینکو فشارونه په زیاتېدو دي او اپوزیسون خبرداری ورکړی چې له واکه لاس کوانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه او اعتصابونه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې مایک پومپیو او د هغه امریکایي بیلاروسي سیاسي ستراتیژیست ویتالی شکلیاروف د خلاصون غوښتنه وکړه چې د امریکا حکومت توقیف غیر عادلانه بللی دی. شکلیاروف چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برني ساندرز په کمپاینونو کې کار کړی و په جولای میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د غړو د کتلو لپاره بیلاروس ته ورغلی و. په همدې حال کې پرون په بیلاروس کې بیا مظاهرې وسوې. پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اګست 9 نیټې له ټاکنو وروسته پلازمینه منسکا او ځینو نورو شهرونو کې دوام لري.
تاسو ازادي رادیو اوري. د کابل په دشتي برچې سیمه کې د پرونی پیخې د قربانیانو جسدونه د دې خار په بیا لبیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیخې کې د وژل شویو کسانو شمیر سلیر وشتنو ته رسیدلی. خو د سولې د روانو خبرو پر مهال د نومروکو کسانو لخوا د ډول بریدونه کول په کومه معنا دي؟ په دې اړه به د چارو له یو کارپو سره مرکه ولرو. د افغانستان لنګدي 2000 ډیر دینی عالمان نن په کابل کې راټول شوي او د روانې جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. نن د اکتوبر 15مه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د اسلامي امارت د اعلان سلر 15مه کلیزه ده. خو سي له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان دي. آیا په دې خبرو کې د امارت کلمه د بحث اساسي ټکی دی؟
د افغانستان د مذاکرات ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته جرګه ورکړي چې کاملا د امارت مثلا نفسه د مونږ به هیڅ وروه بحث نکړي.
دا به هم واورئ چې په امریکا کې د تیر اوړي په پرتله په ورځني ډول د کرونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی او لدې د بد ورځو د راتلو اټکل شوی. زه امید زهیر معلم او د خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا در ته خبروم. د خبرونه په دوی معنی مې کې بعد دوه ونیس پروګرامونه هم در ته خبرو شي. خو وسل جمن سره سم د خبرونه لومړی موضوع د کابل په دشتي برچې سیمه کې د پرونی پیخي د قربانیانو جسدونه د دې خار په بیا لا بیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې پیخه کې سلر وشتنه وشل شو او 15 نور اټپیان شو. تر اوسه د پیخي مسؤلیت چا نه به منله. زموږ همکار نسیم شفق د کابل په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر قربانیانو د تدفین مراسمو ته تللی او همدا اوس را سره د ټلیفون له لارې پر کرښه ده. شفق صاحب خراغ لاس مهرباني، د قربانیانو جسدونه چیرته او په څه ډول خاورو ته وسپارل شو؟
سلام وړاندې کوم. بلې، جسدونه نن د هغه قربانیانو چې پرون په یو انتحاري حمله کې د کابل دشت بچي په سیمه کې د کوثر پروزنیز مرکز کې وزل سول، د کابل په مختلفو سیمو کې دوی خاورو ته وسپارل شول. دوی جسدونه او هغه څه چې زبر غلای ووم د چن دختران په نوم یو غرد د غفلمنه کې اجازه ده. تلته هم دوه جسدونه خاورو ته وسپارل سولال ته ما خبرې وکړې له مختلفو د مختلفو سیمو له وسیدونکو څخه چې هلته دغه مراسم تراغلي وو. هغوی ډېر سخت متاثره وو او ویل دغه دواړه جسدونه چې خاورو ته سپارلي دواړه په دغه کورس کې یا په دغه روزنیز مرکز کې دوی د کانکور د آمادګۍ لپاره سبق وایي چې دغه انتحاري عملیات یې وسوه. په سیمه کې خلک ډېر متاثره وو، ډېر غمجن وو او همدغه غوښتنه یې وه چې باید د سولې لپاره کوشش وکړي او د سولې لپاره رښتینې ګامونه وچت کړي او داسې سولې راشي چې رښتیا افغانستان امن او سولې ته او دایمي او پایدار سره
ورسېږي. شفق صاحب، د دې ترخوا د قربانیانو د کورنۍ غړي یو څه ویل؟
د قربانیانو د کورنۍ غړي سره ما هم خبرې وکړې. یو ځوان سره چې ما خبرې وکړې چې ورور یې په دغه حادثه کې وزل شوی و، هغه ویل چې ورور یې په دغه مرکز کې سبق وایي او کوشش یې دا و چې هغه پر اسون کې کې او خه خدمتګار سي. حتی دای فکر و چې په آینده کې د افغانستان جمهور رئیس سي او رښتینی خدمات خلکو ته وړاندې کړي. دغه راز دوه ویل چې ضروري څو میاشتې مخکې کوژده هم کړې وه او د دولسم سنف یا ټولګي زده کوونکی و او ډېر ارمانونه یې له ځان سره خبرې کوي.
شفق صاحب، وړم کال د موعود پر نامه باندې یو ښوونیز مرکز باندې هم ورته یو ځانمرګی برید شو او نږدې څلوېښتنه پکې قربانیان شول. هلته بیا په خلک په ډلهییز ډول باندې یو قبرونه ورته وکیندل شول. دا ځل دغه څلوېښت کسانو داسې د ډلهییزې البته په ډلهییز ډول باندې خاورو ته د سپارلو مراسمو کنه په همدغه سول دوه جسدونه درې جسدونه په دې ډول باندې خاورو ته وسپارل شول.
ما چې پوښتنه وکړه دلته مې خلکو ته چې راغلي وو دغه مراسمو ته، هغوی ویل چې اول کې همدغه یو تسلیم و چې ټول باید یو جسد خاورو ته وسپارل شي. خو دوی د دوی په خبره وایم چې دوی ویل چې نه، دوه جسدونه دلته خاورو ته وسپارل شول او نور هم مختلفو سیمو کې نه، هغه خلک چې هلته یادیره و یا مخکې مړي ښخ وو، خپل مړي هملته ښخ کړل. که څه هم سهار ویلي وو چې ټول به د جنبش روشنایي هغه قربانیان چې خاورو ته وسپارل شي ټول به هلته خاورو ته وسپارل کېږي. خو د دوی په خبره دغسې ونه شول.
ډیره مننه نسیم شفق په کابل کې د ازادي رادیو خبريال. د کابل په دشتي برچي سیمه کې پرونی بریټ په کور دن سربیره نړیوال خبرګونونه هم را پارولې دي. د جمهوریت ریاست سربیره ناتو او امریکا هم دا پیښه غندلې ده. خو پر یو خونیز مرکز دا ډول بریډونه کومه معنی لرل شي؟ د ټلیفون لاره هم دا اوس را سره د چارو شرون کې خغله کابر خان ته کابل خان تدبیر پر کړ خده. تدبیر صاحب خراغلا سي اجازه را کوي چې زو سره پښتنه موکمه د سولې خبري روانې دي په قطر کې او ترخواي دا ډول بریدونه چې مسؤلیت هم څوک نه مني څه خو دل شي.
مننه زرمه سي تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدم خو ته خپل درنه باندې کومه اجازه راکې وړاندې دینه چې بحث پیل کو دي پیښې شهیدانو ته خدای جنت سره دې سې ډیره تکراری کلمه ده او زخمیانو ته عاجل شفا له خدای هیله وکړو. اساسی موضوع دا ده چې موږ په دې باندې پوهیږو، افغانان ټول په دې باندې پوهیږي چې هغه څوک چې په قطر کې ناست دي او مذاکرات کوي په حقیقت کې د افغانستان جنگ د هغو تر کنټرول لاندې دا ده، بلکې په افغانستان کې متعدد استخباراتي شبکې دي چې جنگ کوي او خپل حملات د پردیو د هغه نیابتي پروګرامونو چې په افغانستان کې لري د هغو لپاره جګړه په مخ وړي. تاسو تازه په مسؤلیت یم چې تر اوسه پورې کوم اوربندونه شوي دي. هغه اوربندونه هم د افغانانو په اراده نه وو، بلکې د بیرونی اراده پکې موجوده وه او په نن حملو کې هم د افغانانو اراده نسته. دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنا چې دلته یو بل لوی قوت له افغانستانه د باندې د افغانستان په جګړه کې د افغانانو د تقسیم، د افغانانو د ویش او د افغانانو د بدبختیو مسؤلیت لري چې له یوې خوا یوه هیواد ته هغه دوه ګاونډیان چې په طرف سرمه دي یو ته د افغانستان ته د تروریزم صادرول نمړي ټول لري چې د فضایي نیابتي جګړه کوي او بلته د افغانستان نوم او د افغانستان سلامتي پر سوال باندې ده چې دوی په هیڅ وجه نشي قبلولای.
او تدبیر صاحب، په د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي چې د مذاکراتي پلاوي غړی هم دی، عبدالسلام حنیفي، په خپل یو مرکه کې چې نږدې میاشت وړاندې وکړه دا مسله کړې و یاد کړه چې په افغانستان کې بریدونه ک دوی نه شو کولای، نو په اوربند کې معلومه شو چې بل ډله داسې څوک نشته چې دا بریدونه وکړي. په دې معنی چې دا بریدونه او هر ډول جګړه چې د دوی د مسؤلیت او د دوی تر اغیز لاندې کیږي. اوس چې په دې ډول بریدونه باندې البته هیڅوک مسؤلیت نه مني، د طالبانو دا ادعا په کوم یو حد کې راولي؟
اصلا په افغانستان کې د اوربند، هغه اوربند چې دوی ادعا کوي چې دوی کړی ده، هغه اوربند د افغانستان د دولت مخالفینو نه ده کړی، بلکې په دغه اوربند کې د هغه چا لاس ده چې هغه په افغانستان کې لوی شبکې رهبري کوي او په افغانستان کې جنگ دا اوس عملا روان کړی ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د وروستیو د سیمه ییزو مناسباتو ته کتای سعودي عربستان او پاکستان مناسبات ته په دې اخر کې وګوري، عربستان تقریبا په واضح الفاظ باندې دا ادعا کوي چې پاکستان تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې هغه جنگ چې ایران او پاکستان دواړه کوي په دې کې دوی سره همغږي دي. په همدې خاطر باندې عربستان تر ډېره بریده پورې یو مقاومت وکړي پاکستان په مقابل کې، چې حتی سره سلمان بن محمد خبرې ونه کړي، محمد بن سلمان وبخي هغه خبرې ورسره ونه کړي، ورسره وینه قتل. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې هغه اوربندونه چې رامنځته شوي وو، په دغو اوربندونو کې د افغانانو لاس ډېر کم له مخالف لوري او د هغو شبکو لاس پکې زیات و چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په پیل کې خپلې ګټې خوندي کوي او جهانیان ته هم دا مسیج ورکوي فرل دي چې اوس د افغانستان د په اصطلاح باندې د افغانستان د دولت مخالفین او د افغانستان هم ګاونډیان په لوی لاس باندې دا غرخ کوي چې دوی د افغانستان په جګړه کې ګیل دي او خپل ګټي په خوندي
کوي. اوس تدبیر صاحب په څولې دروانو خبرو پاړه باندې دان د ښنه سومره ډیرولې شي چې که طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کیږي هم په افغانستان کې جګړه دوام کوي او افغانان به د ډول پی قربانیاني.
په دې کې هیڅ شک نشته. زه دا فکر کوم بلکې به دې باندې پوهېږم چې د افغانستان د جګړه د دغو مذاکرات سره ختمېدای نه شي. که چېرته تنها طالب هغه څوک چې په قطر کې ده، دوی کله د خپلو محلي قومندانانو سره سیمهییزو قومندانانو سره څوک چې په جنګ کې عملا ښکېل دي په داخل د هېواد کې، له هغو سره یوه همغږي ولري، هم تر یوه حده پورې کېدای شي چې د دې خبرې جلوګیري وشي. ولې هغه لویې شبکې چې د جنګ دپاره روزل کېږي، جنګ دپاره په هغو باندې فرمایګزاري کېږي، هغه دا نن هم په افغانستان کې ټول قوت سره فعالې دي. ټولې هغه لارې چې د افغانستان شمال خواته لارې خلاصوي، هغه د غیر طالب وسلوالو په لاس کې دي او هغوی خپل اکمالات کوي د راتلونکي جګړې د فرق خپل تدارکات.
ډیر زیاته مننه کابل خان. تدبیر د چارو شنون کې و چې په کابل کې د وروستي برید او د دا ډول بریدونو د مسؤلیت د نه منلو په موضوعاتو را سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روسو اقتصادي پرمختګونو او همدا ډول د اقتصاد لډګر مهم خبرونه ناجیه صاحب راوړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې ټولنې لخوا په کابل کې د ورځنی نندرتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر نصر احمد غوریانی نن په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې په یاد نندرتون کې له کابل او ولایتونو بیلابیلو شرکتونو ګډون کړی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. نوموړي وویل چې دغه نندرتون د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په هدف جوړ شوی. کورني محصولات، لاسي صنایع او کرنیزې توکي په څه باندې وسو غرفو کې ننداري ته خودل شوې دي. په یاد غونډه کې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نصر احمد غوریانی سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د دوی شته ستونزو ته به رسیدنه وشي. لوړه طرفه په لویو لارو کې د خازي او اخستلو د سوداګرو امنیت خوندیتوب له هغه ستونزو وي چې سوداګرو پرې اندېښنې مطرح کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزو او سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او خالي او باروړونکو موټرو په بیړه د تګ راتګ زمینه برابره شي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ننګرهار او خیبر پښتونخوا د والیانو په ناسته کې هوکړه وشوه. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د خیبر پښتونخوا له والي شاه فرمان سره په دې ناسته کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل کېدو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلې په داسې یو سیستم کار کوي سو بارودونکو موټرو ته اسانتیاوې رامنځته شي. تر دې وړاندې افغان سوداګر له پاکستان سره په سوداګرۍ کې لګڼو ستونزو شکایت کړی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږوي افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نوي افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان له نږدې 2000 ډیر دیني عالمانو په کابل کې راټول شوی او د روانې جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. دا غونډه نن د کابل د لوی جرګې د خیمه په تالار کې جوړه شوې ده. د دیني عالمانو داسې مال راټولېږي چې د سولې په اړه د روانو هلو ځلو سره سره جګړې شدت موندلې او اندېښنې هم زیاتې کړې دي. ټیوی نادر دا غونډه ترې او پریده څارلې او په سټوډیو کې دراسره
دا ناسته اوس هم روانه ده. د علماو سرتسری غونډه ده. دوی د افغانستان سولې ملاتړ په مخه دا غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې تر دې د ما سلور علماو وینا کړې ده چې تر ډیره دوی ټینګار پام دی کوي چې د قدرت ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان کې روانه جګړه نوره ودرېږي. دوی په طالبانو او افغان حکومت دواړو باندې غږ کوي چې د بهرنی ځواکونو په وټلو او همدارس په اسلامي حکومت باندې باید دوی هوکړه وکړي او دا روانه جګړه چې هر ورځ لسکونه کسان قربانی ورکوي ادا باید ودروي. دوی یو سپارښتنه هم دا درلود، یو وړاندیز یې درلود دواړو لورو ته چې دوی چمتو دي چې منځګړیتوب وکړي تر څو هغه تضاد چې د دوی ترمنځ رامنځته شوی هغه د سنت او قرآن په رڼا کې حل کړي. تر ډیره د علماو ټینګار په همدې و چې په روانه جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، همدارز هغه خلک چې نه له سیاست او نه له قدرت هیڅ سره اړیکه نه لري او د دوی برخلیک له خطر سره مخ دی.
داسې ویل کېږي چې دوی بنن د خپلې غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړي.
بله، دوی به پریکړه لیک خپور کړي، خو تر ډیره چې هغه د دوی په ویناو کې موږ څه ترلاسه کړو شاید په پریکړه لیک کې همدا وي چې په بهرني ځواکونو په وتلو او د اسلامي حکومت پر رامنځته کولو طالبان او افغان حکومت باید هوکړه وکړي.
ډیره مننه ډیوي. واموریدل چې یو شمیر دیني عالمان چې شمیر یې البته له 2000 ډیر دی په کابل کې راټول شوي وایي چې د قدرت د خپلولو لپاره پیل شوې جګړه باید نوره پای ته ورسیږي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
افغانستان نړۍ ته په امریکا کې د کورونا وایروس د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر د تیر اوړي د ورځنیو شمیرو په پرتله زیات شوی دی. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د دې وایروس خپرېدل چټک شوی او داسې اټکل شوی چې امریکا کې تر دې بدې ورځې هم را روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پر همدې موضوع راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین راوړي.
نن د اکتوبر په 25مه په امریکا او اروپا کې کورونا وبا خپل ځپونکو بهیر ته دوام ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې اونۍ کې وویل چې ورځنۍ پیښې به نورې هم زیاتې او خبرداری ورکړ چې په ملي او محلي کچو به روغتیایي سیستمونه تر فشار لاندې راشي. د کورونا زیاتېدونکې پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې ځینو حکومتونو یې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات او هڅې هم عملي کړي دي. په امریکا کې په تېرو اوو ورځو کې په اوسط ډول هره ورځ د کورونا 10000 پیښې رامنځته شوې. دا ورځنۍ شمیرې د 13 جولای میاشتې د ورځنیو شمیرو پر تله زیاتوالی ښیي. د امریکا په ډیرو برخو کې دغه ویروس د پیاوړتیا مزل وهي او همدې اکتوبر میاشته کې په منځني ډول هر ورځ 200 کسان ترې مړه شوي دي. تازه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا ویروس اخته شوی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي وو. اروپا کې هم د کورونا وایروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. د غلطه ځینو هیوادونو د وایروس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی اسپانیا د خبرداري نوي حالت اعلان کړي. دغه هیواد کې د کورونا وبا 1,000,000 پیښې رامنځته شوي، خو چارواکي وایي چې ممکن اصلي پیښې درې برابره زیاتې وي. په چک جمهوریت کې چې اروپا کې تر ټولو ډېرې ورځنۍ مثبتې شمیرې لري، پرون نږدې 12,500 نوي پیښې رامنځته شوې. د غلطه د ټولو پیښو شمیر له 2,500,000 اوخته چې دغو کې نږدې 1,450,000 هغه فعال دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن د اکتوبر 25مه نیټه ده. سلر ویش کال وړاندې په همدې ورځ طالبانو د افغانستان دولت په اسلامي امارت بدل کړ. دې ډلې د کابل د نیولو په لومړۍ میاشت کې د 1989 د اکتوبر په 25مه افغانستان دولت په رسمي ډول په اسلامي امارت ونوموه. له دې بدلون پوره سلر وشکاله اوړي، خو طالبان لا هم د قطر په مذاکراتو کې اسلامي امارت کلمه د بحث وړ بولي. خو افغان دولت د امارت اصطلاح د یوې وړې ډلې مفکوره ګڼي او ټینګار یې دا دی چې امارت کلمه هیڅکله هم د سولې په خبرو کې د بحث وړ او مهم ټکی نه دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور رحمت الله افغان چمتو کړی چې اوس
اجامن الله منوم دي اوازې خبرې سولې طالبان پیدا سوی دي. ورځ ورسته چې مقتل طالبان راغله د سنگسار څخه سنځره یو باغی پله پوری د غشدر شهر پوری ولاړ تر بولداک پوری دورې په در شاول کوټ پوری ولاړل.
من عبد الوهاب
په بولداک ته فسره له ولات
ما فشار کوي
دغه چې دغه بیکار کارونه کوله د پښتې چې درلودلې دغه خالي سلا کوله.
طالبانو په 1994 میلادي کال کې هغه وخت چې افغانستان کې کورنۍ جګړو زور اخیستی وو په سویل ویدیز ولایت کندهار کې سر راپورته کړ او د اکتوبر په 10مه د سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله. د همدې کال د نومبر په دومه کندهار ولایت ونیو او د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د اسلامي تحریک په نامو اته کاسیزه شورا جوړ کړه. طالبانو یو بل پسې په کمه موده کې لږ مقاومت وروسته هلمند، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل او د کابل تر دروازو را ورسېدل، چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د حکومت له مقاومت سره مخ شول. دوه کاله وروسته طالبانو ننګرهار، کونړ او د لغمان له نیولو وروسته د 1999 میلادي کال د سپتامبر په 26مه کابل ونیو. یوه میاشت وروسته د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې اسلامي امارت اعلان کړ. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر او د حرکت انقلاب اسلامي اوسنۍ مشر مولوی قلم الدین وای په دولت کې شرعي حدود نشي جاری کېدای، نو ځکه طالبانو دولت په امارت واړاو.
اسلامي حکومتونه په دنیا کې چې راغلي دي، اول بنیاد یې امارت و، چې امیر المؤمنین ټول په امارت کې جاری شوي دي، بیا وروسته حکومتو کې حدود نه دي راغلي.
طالبانو د خپل واک پر مهال سخت اسلامي قوانین وضع کړل. د نجونو په زده کړو، سندرو، مطبوعاتو او په ځانګړي ډول په تلویزیون یې بندیز ولګاو. په نارینهو یې په زور ګیری پرېښودې. له محرم او چادرې پرته ښځه له کوره نه شو وتلی. د شرعي حدودو په جاري کولو سره یې ځینې قاتلین اعدام او د یو شمېر غلو لاسونه یې پرې کړل. افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د ډیرو نظامونو د نمونو او جوړښتونو د بدلون شاهد و. په 1942 لمریز کال کې د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه مطلق شاهي نظام په مشروطه شاهي نظام بدل کړ، چې شاوخوا لس کاله وروسته سردار محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې شاهي مشروطه نظام په جمهوري دولت واړاو او بیا وروسته هره ډله چې واک ته رسېدلې په خپله خوښه یې نظام بدل کړی. د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای هر هغه ډله چې د خلکو له ارادې پرته د ټوپک په زور نظام او د نظام نوم ته بدلون ورکړي غیر قانوني عمل دی.
هر جنگي ډله چې د جنگ په وسیله غواړي چې قدرت ته ورسیږي او دولت نمونه ته تغییر ورکړي، اصلا له بنسټه دا یو غیر قانوني او غیر مشروع عمل دی. دا بغاوت دی په واقعیت کې. کوم نوم چې په خپل دولت باندې کې خود دا غیر قانوني او کارو.
د هرات پخوانی والی د طالبانو مخالف قومندان محمد اسماعیل خان وای طالبانو د افغانستان د اسلامي دولت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې وو بغاوت کړی وو، نو ځکه دوی ورسره جنگیدل.
هغه وخت اسلامي نظام په افغانستان کې وو، رئیس جمهور موجود و، نظام داسې نه و چې په کودتا باندې نه و راغلی، د خلکو په دغه په انتخابات باندې راغلی و. طالبان په حکومت باندې د اسلامي حکومت په مقابل کې دوی جنګ کوله.
طالبانو د خپل څلور کلنۍ واکمنۍ پر مهال القاعده شبکې پاکستانی، ځینو عربي، د منځنۍ اسیا او یو شمېر نورو هیوادونو جنګیالیو ته په افغانستان کې روزنځایونه ورکړل. په 2009 میلادي کال د سپتامبر په 11مه د امریکا په متحده ایالاتو د القاعده لوري لمرګونو حمله وروسته امریکا او متحدینو د القاعده په ملاتړ په اسلامي امارت برید وکړ او د غنی نظام نسکور کړ، چې په افغانستان کې د لوی جرګې لاري جمهوری اسلامي دولت نظام ومنل سو. طالبان په دې وروستیو څو کلونو کې یو ځل بیا سره منظم او منسجم سول، چې په افغان دولت او نړیوالو ملاتړو یې پراخ بریدونه پیل کړل. له 1900 جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې له اوږدو مذاکراتو وروسته له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه، چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. که څه هم تر اوسه په اصلي ایجنډا خبرې نه دي پیل شوې، خو ښایي جمهوریت او امره د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف یو عمده ټکی وي. هغه څه چې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د نه منلو وړ بولي،
د افغانستان د مذاکراتي ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته تجربه ورکړي
خو په ورته وخت کې طالبان د راتلونکي نظام جوړښت د دواړو خواوو د مذاکراتي ټیمونو په بحثونو پورې تړلی بولي. د دغه ډلې بیان زبیح الله مجاهد په اسلامي نظام کې د شریعت په پلي کېدو ټینګار کوي.
ډېر مهمه د اسلامي نظام د اسلام او شریعت تطبیق په عمل کې عنوان او نوم لوحه او لیکل د شیشه نوم پکې ودل کی دا هغه څه دي چې بحث پکې کېدلی شي. ټول موضوعات دي چې باید بحث پرې وشي. ولې کوم شی چې ډېر ضروري دغه اسلامي حاکمیت د شریعت تطبیق په جامعه کې او افغانستان کې دا د موږ لوی هدف ته نور به دا بحث ته پرېږدو چې دواړه اړخونه په دې باندې مذاکرات ټیمونه ناست دي. هغه څه بیا څه مناسب بلل او څه ښه واړ بلل د راتلونکي لپاره.
که څه هم د طالبانو لخوا د نظام د بدلون له ورځې 24 کاله تیریږي او طالبانو د سولې د خبرو